السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه ملیحه امیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم د الوتکې پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان دې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي او روسیه وایي شامی پوځ د حلب په ختیځ کې عملیات درولي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند چارواکو ته امر کړی چې له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنې دي وکړي. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکي کمیټې کې دې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړپوړی افسر هم شامل کړی شي او دا چې د پیښې پلټنې دې ژر تر ژره بشپړې کړی شي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی الوتکه له چتراله اسلام آباد ته پلار وه چې د بټ آباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 48 سپاره کسان ووژل شول. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه دې لاس واخلي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل له دې پرته له پاکستان نور څه نه غواړي.
دا وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا د موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي.
تر زاخلوال مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وویل هیواد یې خپله خاوره د ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. د په هند کې د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې د خپګان وړ وبللې. غنی په امرتسر کې ویلي ول چې پاکستان دې له افغانستان سره د مالي مرستو پر ځای هغه هیواد ته د وسلوالو ورتګ مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13,000 کاله پخواني آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال راډیو ته یوازې د خیبر په جمرود کې 110 آثار موندل دي.
صرف په جمرود علاقه کې دمته تقریبا 110 آرکیولوژیکل سایټس ملاو شوې کې ټوله کې زوړ مونته سایټس ملاویږي. هغه انسان چې کله غار کې اوسېده 1500 کاله زاړه آثار مونته ملاو شي. بتمت آثار پکې ډېر زیات دي. د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېده هغه ټیم آثار دي پکې.
هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لواړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروې پیلوي. تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خاخ بم چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. یوه انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه په د تخیلو کې شوې او دا چې وژل شوي د پرمختیايي چارو دوه کارکوونکي ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان شفافیت اداره وایي د هغه هیواد خلک د خپلو کارونو خلاصولو لپاره حکومتي ادارو ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو رشوت ورکوي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلی تیره ورځ په کابل کې د نوې نظر پوښتنې نتایجو ښکاره کولو پر وخت وویل د 2014 زیږیز کال پرتله د کلنی رشوت کچ لوړ شوی دی چې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا نظر پوښتنه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شوې چې پکې له شاوخوا 8,000 خلکو سره مرکې شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د دې رپورټ په اړه مشال راډیو ته ویل اداري فساد ورته په میراث کې پاتې دی خو پر ضد یې جدي هڅې کوي. په غور کې د دوو وسلوالو ډلو په جګړه کې 4 کسان وژل شوي، 2 ژوبل دي. د غور ولایت شهرک ولسوال محمد کبیری بیګا مشال راډیو ته ویل له دوو ورځو راهیسې د حاجي غفور او محمد په نوم د دوو سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې وژل شوي هم د دې ډلو کسان دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي شامی پوځ د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولي دي. لاوروف تېره ورځ د جرمني په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې وویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتې شاوخوا 8,000 کسانو محفوظ ځایونو ته د تګ لار برابره کړي. د ویل ویل شي چې په ختیځ حلب کې شامی پوځ جنگي عملیات درولي دي ځکه چې له سیمې څخه د ملکي وګړو ایستلو پراخ عملیات روان دي. د ښار اوسیدونکو البته د حکومتي بمبارۍ د لږ کمیدو خبر ورکړی دی. د شام بشري حقونو څارډلې هم وویل چې تېره ورځ ناوخته په ځینو سیمو کې نوې حملې او ډزې شوې دي. واشنگټن وایي په حلب کې د اوربند تصدیق نشي کولای. لاورف ویل په همبورګ کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره خبرې کړې دي او دواړه سلا شوي دي چې سبا د روسیې او امریکا پوځي چارواکي په جنیوا کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست بیګا وویل د لاوروف اعلان د دې ښکارندوی کوي چې څه مثبت پرمختګ کېدای شي. برطانوي حکومت د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي خبرې بللې دي. ګارډین ورځپاڼې د ډسمبر پر 8 یو ویډیو خپره کړه چې پکې جانسن تېره اونۍ په روم کې یو کانفرنس ته ویلي ول چې ایران د برطانیا ملګری سعودي عرب او د منځني ختیځ نور هیوادونه په نیابتي جګړو کې ککړ دي. د برطانیې وزیر اعظم تھریسا مے ویاند هیلن باور بیګا وویل دا څرګندونې د جانسن شخصي خبرې دي او د سعودي عرب یا په سیمه کې د هغه هیواد رول په اړه د برطانیې پالیسۍ ښکارندوی نه کوي. جانسن غونډې ته ویلي ول چې د منځني ختیځ سیاستوالان دین یا مذهب تحریفوي او د خپلو سیاسي موخو لپاره د یو مذهب له بیلابیلو فرقو ناوړه ګټه اخلي. د ویل په سیمه کې داسې لوی شخصیت نشته چې له سنی شیا یا بلې ډلې لوړ فکر کولو اراده ولري، خلک یو ځای کړي او یو ملي نظر او فکر پر مخ یوسي. د زیات کړه همدا لامل دی چې سعودیان، ایران او هر کس ګډاګي جوړوي او نیابتي یا پراکسي جګړې پر مخ وړي. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او یا پیسې او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 95.10 روپۍ او 95.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.60 روپۍ او 25.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2°C وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیو د موسم حال مله سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم د الوتکه پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. د الوتکه په پیښه کې د وژل شو ځینو کسانو مړو پیژنګلوي شوی. ډاکټران دا پیژنګلوي څنګه کوي؟ د پی آئی الوتکې پیښې د پروازونو د حفاظت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. آیا پاکستانی الوتکې د نړیوال معیار پابندي کوي؟
بالکل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول والے جہاز نظر انجن ضرور شی انجن خلق چینج کی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای پاکستان دی د وسلوالو لملاتړ لاس واخلي. د لکی مروت اوسیدونکي وای ورځ او شپه بجلی نه لري. په خوست کې د ځایي اوسیدونکو شمالي وزیرستان کډوالو لپاره روغتیايي مرکزونه جوړ شوي.
د عاجل واقعیت په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د ماجرینو لپاره هم دوه دانې ثابت کلینیکونه دي.
شننې او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلی سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټه کې دې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی شي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آئی الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د ایبټ آباد له حویلی سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سپاره کسان وژل شول. رفت انجم تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پی آئی الوتکې تحقیقات دې زر تر زره ترسره شي. تېر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټي یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آئی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم وویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې دې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیې ته ہدایت جاری کړل چې هغوی د متاثره کورنو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغوی سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړو شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زره مکملولو ہدایت هم جاری کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د اپټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوې او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپل خپلوانو ته حواله شوې دي. البته کپیغه کې مړه شوي ایئر ہوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړایچ د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشتہ دارانو ته ورکړی شوي. داغیر جنازی ہم وشوی. یاد اتوی چې پاکستان ایئر لائنز پی کے شپک شپگیو الوتکا د دسمبر په اومه د چترال نه اسلام آباد ته دراتلو پر وخت د اپټ آباد په حویلی کې د حادثې ښکار شوی و. شپکې د عملی کسانو په شمول اته سلوی کسان مړه شوی دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملی ادارې پی آئی اے په لوی دلی الوتکه کې د وژل شو پیژندنې یا شناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل شو پیژندګلوي څنګه کیږي. عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پرېوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خو یې آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب شوي او شناختې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل شوي وو او هلته موجود ډاکټر جانګیر بشال ریټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل سو.
پنځو کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بې جاس کې هیروستو سره وټه نه د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړې کې که نه هغه د کور والا شناخت کړل وو. یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټې لوله خپې کې که نه خو د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این اے ټیسټ له لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متی الله وایي ڈی این اے معائنہ یہ واضح نہیں لار دا چی دے یو کس کرا شناخت کبھی مڑی د شناخت نوری طریقے ہمستا. د ډاکټر جانګیر پوینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
نجی لوائی کن بی خبری ہو پیجانی لکا سنگا اوز دغا چکم مزر ای روستس او اگی چکم نی اگی پا غاڑی کی لاکٹ ہو نو اگا ای خواند ہو پیجان دادو ہا موس او بل کم دمگا دا بایومیٹرک سسٹم والا کم اگر ایگا نا یعنی نایی که گزاری خبر داشت دمگا فنگر پرنٹس بی کنا نو اگا فنگر پرنٹس کم پاسیبیلیٹی کی دیشی چیارا دغا شید نو اگا شانی خوڑی را گران دا جتا مدلی چی وی و ٹکڑا دا جمع کی یو اگا تی یو باڈی تی جوڑا کی اگا شانی خوڑی را گران ای
دا اسلام آباد پیمز اسپتال ڈاکٹران وایی حدس کبی چی دا مریو ڈی این اے ٹیسٹ جر تر جر وکڑی چی دارنگا پلوان تو رزیات کلاو او تکلیف تیر نسی.
د عبدالحی کاکړ په رپورت کې مو واوریدل چې د چهارشنبه پر ماښام د پاکستان حویلی سره نږدې د هغه هیواد هوایي شرکت الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شو پیژندګلوی بهیر روان دی. تر هغې پیښې وروسته د پاکستاني الوتکو د پروازونو او د هغوی د حفاظتي تدابیرو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا له نړیوال معیار سره سمون خوري او که څنګه. تفصیل یې په دې رپورت کې واورئ. د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چتراله اسلام آباد تلونکې الوتکه د فنی خرابې له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې اته سلوي کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایئر لائن یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پرېوتو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایئر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي ول. دا په 1300 کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوې دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د 30 کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نه ساتل کیږي.
پاکستان کے بالکل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول والے دنیا سٹینڈرڈ دی ایک اور سٹینڈرڈ منگا پاکستان کے فالو کم زمنگا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ دے کی آئی اے کے دا ٹول چ کم انجینئران دی دا لائسنس دیدا سے پتہ سوک نہیں تھا چلا ہے سنس نہ دے آگشتے اور دل تلا گلے دے دو چیزوں نے ہی پر فلائنگ کی دے ضروری یا وی انجینئرنگ ٹیکنیکل چی جیز مینٹیننس پک کی گئی ہو کنی نمبر ٹو چکم دے پائلٹان اگر پائلٹس ٹرین پراپرلی اور نہ کا چکم ڈپارٹمنٹس کی دے
شاهد حبیب وای داسې نوی چې ګواکې یو جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کم دی هغه چې زور شي انجن خلک چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کم دی کنه هغه یو اسپیسیفک ٹائم پورے استعمالی دی نمبر آف آرس کے داغے نہ بعد جهاز چې کم دی ریڈنڈنٹ شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقع پیدا شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا مشال ریډیو ته ویل ډیری طالبان پر دې پوهېدلي چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنی کړی لاس لري. دوی ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباده هیڅ نه غواړي خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي.
رابطه های مستقیم موثرترین راه یک درک متقابل و
زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یو مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی وارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. داخلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبری حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دی غوښتي. د داخلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ وبللې وی ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاوره د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې د 1500 کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل دا آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او دا چې یوازې په جمرود کې 110 آثار موندلي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي اوس په لواړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو سروې هڅې پیلوي. فرهاد چینواری تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړې ده او هلته یې خواوشا 1500 کاله پخواني آثار را پیدا کړي دي. په دې هکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې موږ تقریبا 113 آرکیالوجیکل سائټس ملاو شو کې ټول ګزور موږ سائټس ملاویږي. انسان چې کله غار کې اوسېده 1500 کاله زاړه آثار موږ ته ملاو شي پر اکار اوس کې. نو موږ امید لرو کال ته کې پراپر موږ خدایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروې کو نور سائټس موږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده چې کله موږ شروع کړی نو تقریبا 8-9 ملکونو موږ ته رابطه شوي دو او ډېر زیات انتظار کې چې دلته کې موږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بتمت آثار ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه غټه آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه کامیابی ده، یو ډېره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزنونو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډه کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروې شروع کو. لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا مونږ پکې دي ته خپل چدل تشتا. خو دا د ذمہوار خلک چې دي د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ دي کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو، د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وضع له امله چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکریټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو اوریدل د خیبر په جمرود کې خواوشا 1500 کاله پخوانی آثار موندل شوی دی. خو بیا د سوات له بریکوټ سره نږدې پر کمرونو د لرغونی لیک او انځورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي وای. له دې لارې د خپلې خاورې او سیمې له تاریخه خبریږي. سیمې ته ورغلي او زده کوونکي ویل په نصابي کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول ضروری دي. پر کمرونو د لیک په اړه ویل کېږي چې خواوشا 3000 کاله پخوانی دی. نیاز احمد خان یې معلومات راکوي.
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسي پخوانی لرغونی آثار زې په ځای لیدې شي. دغه کې زیاتره د بوده مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي. په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسي د بیلابیلو قومونو د تهذیب ځای پاتې شوی. په دغه کې د تحصیل بریکوټ نه 8 کیلومتره لرې د کنډا کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیدې شي. دغه لیک او پینټینګ چې ځای په ځای په غارونو، نسکورو، کمرو او داسې ځایونو شوی دی چې د باران او نمر څخه بچ دی. دغه لرغونی آثارو ته 3 ساعته د بلوک لینا پیدل تلونکي سیلانی ټولګي سره شامل د منګوري زپرالی کاکا وای
دا په مختلفو زګونو کې په مختلف سپارکس دی او دا سپارکس دی دا غی نخکاری چیرې د اغه زې چې کوم ایریا دا غی انفارمیشن دی دلته چې دلته کې زناور او هغه پینټینګز دی بیا د انسانانو پینټینګز دی په بغ کې د جنگونو پینټینګز دی مختلف قسم پینټینګز دی
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه پوهان وای چې دغه 3000 کال پخوانی دی او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگی ترې جوړ کړي او دغه ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 500 زینات تر اوسه پورې ښکارا شوې دي په دغه اړه سیرتا ورغله یو زده کوونکی پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیان کی خو د سوال چې خپل کمیسټري نو هغه نن ما بخپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو خو دا زموږ بوکس کې نشته په کار چې دا کم از کم کی وی کی بوکس خو وی پکې نه چې سوال یا رقم پښتانه چې یو د خپل هیڅ خبر شي
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي د خبرې زی یو تن ملنګ کوي وای چې د اټلی دولت راته دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوو او دلته دراغلی سیلانیانو خدمت هم کوم
مونږ هم پیدا کا پوجو کې دا زړه تاریخونه ته تیر شوی یا د محمود غزنی شه یا سکندر اعظم یا د ګراج ګرا یا راجا کین سین لکه دا نور دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی مونږ هم پاغه تفصيلات پوجو شو چیر دا پکې د سراغ یا دا په زړه تاریخونه مونږ یاد کو ته مونږ تعلیم نه غنی شو مونږ لکه پدې پوجو شو لکه انسان سره سرسترګي پدې پوجو شو لکه
دغه سیمه تحصیل کون کی وای چې په کمرو دغه لیک د اټلی دولت برسیره کړو او دغه دړنیوال کچ اهمیت لري کچره دغه لرغلی آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتون زده کوونکو او داسې نورو تحقیقونکو ته په ګوته کړي نو په لوی کچه ترې زده کوونکي پایده پورته کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا سره کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولم
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د باجوړ او مومند اوسیدونکو وای ل په خبره انبار تتلونکو سړک ته پراخه کړل شي او ود او دې رغول شي د باجوړ خلک وای د مومند سړکونو خرابوالي لقبل د تیمرګری په لار په خبر ته زی چې لقبل نه یوازې زیاتې پیسې لګي بلکې لار هم ورته اوګد پریوزی شانواز ترګزی معلومات لري
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکو د هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک په خبرته زی ځکه چې د ناوګي سړک اوران دي او په انبار سړک مریض لا خراب شي
ډیر زیات تنظیم دو کډی دې کې ډیر زیات شي موږ چې موږ تیمرګری د موخه د وای شو تیمرګری لا رښتینې ماجوږي مریضان ته ډیر سخت تکلیف دی په دې لاره باندې چې کډی کې دي
د انبار سړک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پندیالې تیریږي اولس وای چې سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یو غنټه کې پیښور ته گاډی رسی د سړک د خرابوالي له وجې زیاتره وختونه په پندیالې او دانشکول کې ټرافیکی حادثې هم کیږي نظر شیر محمد پندیالې اوسیدونکو دی او وای
دوه غدي مخکې د دې باندې فدرال شې د تنګ روډ د وینه د ترانسپورت غانو ته نقصان دی خلکو ته نقصان دی خدای وکړي چې دا به ډېر زیات پیدا مند وي او دې باندې باندې ترانسپورت غان نو غمات شي او ترانسګاډي به پیاده کوي چې ته خلک او اوټلین کاروبار شروع کړي
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دې باید د محمد انبار سړک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي
چې کلم په خبر ته ځونو زر نه شو رسیدلې کومریز را سره بیا موږ دغه لار د سرت نه لاندې شو بل په دغه لار کې
کې ډېرې زیاتې کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی کنه جی. په دغه وجه باندې مونږ متبادل لهجه استعمالو.
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړی هم و. خو د فټا سیکرټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشهد رډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی. نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 18300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه به یو وار بیا له پامیر ساحل وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنې دې وکړي. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته ویل چې په پلټونکې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل شي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چترال اسلام آباد ته په لار وچ د ایبټ آباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 کسان ووژل شول. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل له دې پرته له پاکستانه نور څه نه غواړي. تر زاخیلوال مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تېر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل هیواد یې خپل خاوره د ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13000 کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویلي یوازې د خیبر په جمرود کې 110 آثار موندلي دي چې د بیلابیلو وختونو پورې اړه لري. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خاخ بم چاودنه شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري چا نه ده منلي. د افغانستان شفافیت ادارې تیر ورځ ویل د هغه هیواد خلک د خپلو کارونو خلاصولو لپاره د حکومتي ادارې کسانو ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو رشوت ورکوي. په غور کې د 2 وسلوالو ډلو په جګړه کې 4 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د غور ولایت شهرک ولسوال محمد کبیری پیغام مشال راډیو ته ویل له 2 ورځو راهیسې د حاجی غفور او محمد په نوم د 2 سیمایزو زورواکانو ترمنځ نښتي روان دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي شامی پوځ د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولي دي. لاوروف تیر ورځ د جرمني په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په ترڅ کې وویل دا اقدام به د جګړې په ترڅ کې د بندو پاتې شاوخوا 8000 کسانو محفوظ ځایونو ته د تګ لار برابر کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل لرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کلي کې د چهارشنبه په ورځ د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ATR حادثه د خفګان وړ ده. دا حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوابازۍ ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ATR ورته ویلې کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظ ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جات چې کوم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي د سینو خلکو لخوا چې کم شک کیږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پی آی ای به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو خو اوس دې حالت راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کیږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي او دا دې هم وکتل شي که د پی آی ای انتظامي او تکنیکي امور او خدماتو معیار په پریوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دی لړکی ایکسپریس ورځپاڼه خپل دری کې لیکي چې ملکی تاریخ کې شپاړس فضائي حادثې شوي چې پکې په سوونو خلک مړه شوي دي. ادارې وایي اوس پکار ده چې د ابتآباد په حویلیه کې غورځېدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې زر مکمل شي او د حادثې وجوهاتونه د کام خبر کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل دری کې لیکي د پېښور اولس آرامدۍ او ښه د ترانسپورټ یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. دا شان د ښځو د ترانسپورټ اړخ ته هم سمه توګه توجه نه ده ورکړی شوی. ادارې وایي د عوامي نشتر ګوند د حکومت په دور کې د ښځو ترانسپورټ یا د بسونو سرویس یو ورځ له مخې راغلی و، خو بیا یې څه درک معلوم نه شو. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د ښځو لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پېښور، مردان او ابتآباد کې ښځو لپاره به مخصوصه 14 بسونه چلول کیږي. ادارې اخره کې لیکي که دا پروژه کامیابۍ سره کار وکړي نو دې سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او روس ترمنځ اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي روس دا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقې په اړه د امریکا نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګني دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2009 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي. خدای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ترامپ دا سنشي کولی چې دغه لوزنامې نه وځي ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوري کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وځي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړې دي. تېر مازدیګر په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل دا واک غوښتنې او استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو، اروپا او امریکا کې د بشري حقونو دفاع بهیر زیانمنوي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې تاسو ته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی، واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اصول مستقیمه حمله وبلله او ویل کړه دغه سازمان اصول ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد تبع لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوی او د جمعې پورز به هم ادامه ولري. د یوکراین کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل هیواد به د یوکراین په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکی وي. کری ویل د یوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. دا تړون د یوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکراین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوي چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نجوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مې دینور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخصل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري په افغانستان کې د شفافیت ساری داروایی د دوی تازه سروې یا نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد 15 نوي خلک اداري فساد اغیزمن کړی دي. د ادارې تیره ورځ خپل رپورټ په داسې وخت خپور کړ چې نن د درغلۍ ضد مبارزې نړیواله ورځ منزل کیږي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد تفصیل لري.
د روڼتیا ساري ادارې د افغانستان په 34 ولایتونو کې نږدې له 8000 کسانو د نظر پوښتنې په اساس دغه سروي کړي چې کابو 95% خلک پکې د اداري فساد له امله متضرر خودل شوي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د روڼتیا ساري ادارې مسؤل ډاکټر محمد انیف هاشمی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د سروي کې ګورو چې تقریبا 95% خلک فساد نه متضرر دي او همدارنګه تقریبا 9% خلک په دې باور دي چې د ټولو نه جدي ستونزه ده هغه نه امنی ده ورپسې بیا بیکاري او بیا فساد. دا سروي دا ښایي چې په ټولو ادارو کې زیات فساد پکې د هغه عدلي قضایي ارګانونه دي ورپسې
په ختیس کې د مدني ټولنې د فراختیا او رشد موسسي مسؤل اسد الله لاروی وایي چې په ټولو عایداتي ادارو کې د فساد کچه لوړه شوې ده.
د فساد کچه یوازې په محدودو ادارو کې نه ده لکه دلته چې په سروې شوې ده او د سروې په مخ باندې راغلې ده. که موږ ګمرکات وګورو، مستوفیت وګورو، ښاروالي وګورو او د دې پرفته عایداتي ارګانونه وګورو، په دې ټولو کې دغه ناوړه پدیده په دومره اوج کې او په دومره درس کې روانه ده چې انسانان خوشی کې چې بوټي او کاڼي دي چغې وي.
مدني فعال روحلا لال پوروال د دمنه لوی لامل فساد وګاڼه
د دې روپاتو مقابل کې چې مجاهدین لاړه د فساد خاطر لاړه او نه چې د دې روپاتو مقابل کې راغلي چې دې چې ملي د دې فساد نه چا بللې.
خو په ننګرهار کې د فساد سره د مبارزې ریاست مشر احمد شاه وایي چې که هر څوک ورته د اداري فساد په مقابل کې آریز شي دوی ورسره پوره مرسته کوي.
دا چې فساد موجود دی په اداراتو کې ټول په دغه سرسنۍ او په غونډو کې وایي دوی په عمل کې نازلې چې کوم اشخاص دوی زنه رشوت غوښتنه کړي او تر څو چې دوی آریز نشي موږ نشو کولای چې د دوی شخصي موضوعاتو کې مداخله وکړو. پات شو نور هغه موضوعات چې په بلی کچه باندې کوم موجود دي ان شاء الله دغه لپاره موږ خپل پلان لرو. یو پروسیجر دی چې هر موضوع هر چې موږ د برسېل نه نیسو هغه موږ لومړی په خپل مرکزی ادارې ته استو او هغه ځینې شکل هلته راجستر شي سات شي هغه نور د برسېل شروع کوو.
د غونډې ګډونوالو د اداري فساد تر څنګ د دولتي ځمکو غصب، انسان تښتونه او د مخدره موادو قاچاق د فساد بیلابیلې نمونې وګڼلې او پر ولسی غږ وکړ چې پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ
کیڈیٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو بشري چارو همغږی دفتر یو انوچا د خوست اوسیدونکو او هلته میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د روغتیا مرکزونه جوړ کړي دي. د خوست روغتیا ادارې چارواکي وای په دې مرکزونو څه د پاسه 3,00,000 امریکایي ډالره لګیدلی او مقصد یې دا دی چې په بیړنیو حالاتو کې له ژوبلو شوو خلکو سره لومړنۍ مرستې وشي. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
د خوست په خار عبدالترزیو علي شیر په ولسوالۍ کې د ټپیانو لپاره د بیړنیو خدمتونو په خاطر د دوو مجهزو روغتیایي مرکزونو پرانیسته وشوه. همدارنګه د وزیرستانی کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر دوه ثابت کلینیکونو او دوه موبایل صحي ټیمونو هم له جوړېدو وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خوست والي حکم خان حبیبي د عامې روغتیا ریاست د ودانیو په یوه برخه کې د تروما د بیړنیو مرستو د مرکز د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته وویل
دا به زموږ درنو اوسیدونکو ته د عاجل واقعیات په برخه خدمات رونی کی پاتې دنې سي دغه پروژې د ویني شاپ مالی مرسته او د هیلت نت چې تطبیقون کې مؤسسه ده د دوی په چوکاټ کې به د پلیکيږي.
خوست والی د همدې پروژو په چوکاټ کې د وزیرستانو کډوالو لپاره هم د ورته مرکزونو د فعالیتونو د پیلېدو خبره وکړه.
د ماجرینو لپاره هم دوه دانې ثابت کلینیکونه دي چې وي 1200 فامیلایو کې دي او دوهمه د تڼو ولسوالۍ لېجسي مکې دي دوه موبایل ټیمونه دي چې وي د لشیرو د لکانو سیمې لپاره ده بلې هم دي سپیر او د تڼوې لپاره ده. البته مجموعا د دغه دواړو پروژو قیمت 3,00,000 او 8,000 امریکایي ډالر ده.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وویل
نه تنها دوی به همدلته فعالیت کوي، خدای نه خواسته که په ښار کې د هر نوی انفجار آواز دوی اوري د دغو امبولانسونو او د مسلکي پرسونلو په استفادې سره به دوی محل د واقعې ته ځان رسوي، هلته به د زخمیانو سره عاجل واقعات تو اجرا کوي، کومک هیا ولیا به ورسره کوي.
د خوست ولایتي شورا یو تنغړی قمر علي لکنوال وای د خوست ولایتي او تخصصي روغتون له خار څخه 2 کیلومتره لري دی او په خو د ستونزمنه وچی د پیخ په حالت کې ټپیان ژر تر روغتونه ورسول شي.
د خوست لوی شپخانه د خوست خار په 2 کیلومتره کې کلا لري. په همدې وجه د خوستيانو غوښتنه دا و چې داسې یو عاجل خونه چې په عاجل وخت په نګوارو حالاتو کې عاجل رسیدګي شوی وي د دې لپاره یو ډیر مهم او اساسي ګام دی.
که څه یو شمېر کسانو په خوست کې د بیړنۍ روغتیایي مرستې د مرکزونو جوړول یو اړین او ضروری کار وباله، خو بل خو بیا ځینې کسان په دې نظر ول چې په یاد ولایت کې تر دې هم د ماشومانو د درملنې اختصاصي مرکزونو او روغتونونو ته اړتیا ډېره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواکې له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون رسپانې د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیاو موضوع سیړلې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیسو په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی د ناامنۍ او مخنیوي په ترڅ کې اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې وروستۍ سروېګانې ښیي چې د هغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي. د پولیس لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کیږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یوه رپورټ په حواله ویل شوي چې خپله پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخلې او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغېزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاده شوې او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړې. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنې زیاتې پیښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یوه اغېزناک نظام جوړول ډېر اړین دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته پیک چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا لکی مروت او د اړوند نیمه کبالی سیمه اوسیدونکو وای ورځ او شپه بجلی نه لري. دوی وای د برېښنا نشوالی د ژوند اچاري اغېزمنې کړي دي، نو ځکه دوی ورته لږ تر لږه دومره برېښنا ورکړل شي چې د دوی ضرورت پوره شي. چارواکي وای د هغو سیمو خلکو ته ځکه بجلی نه ورکوي چې هغوی بلونه نه پرې کوي. عمر دراز وزیر دا موضوع څېړلی.
زلا لکی مروت او دغلتا ورسیرما نیم قبایلی سیما افر لکی بلا بیلو سیمو خلق شکایت کردی چه پا هفته که ترسو سو ورزی بیجلی نوی او کلا هم چه بیجلی راشی نو دا کم ولتیج پا وجه ضرورتون نپورا کوی. دو یوائی پا غختن استدی شوی او دسکلو او با هم دا لرولگاردو او چشمو نپورا کوی. نیم قبایلی سیما افر لکی و سیدون که شاکر خانوائی بیجلی دنشت برابر ده او هیڅ ضرورت یې نه پوره کوي.
فارلکی او د لکی مراد بجلی خو به انتها ډیره زیاته خراب شوې ده. یو طرف ته لوډ شیډنګ ده، بل طرف ته ولټیج دومره کمی چې ریګولیټر یا سپریزر د کور شنی موبایل هنه څه چارج کوله هغه لایټ لره مینه بینه جاو ده. خو بجلی سره دومره معمولی قدر لیدای شي تین جو ګنټو بعد یو ګنټه راځي او په نشته باندې شمیرې مثال یو وش پر راځي به یو ورځ یو وش پر نه کړ کی یو داسې هیر بهیر سره په جوړ کړی ده. موږ هاته په دې چې اخیر دا وکړه ټیکېږي مخکمه یو څن مونږه بجلی به
سلطان خان وای د فارسی مو سیدون کی د بجلی نشوالی لوجه لسخت ستونزو سره مخ دی.
تکلیفی چې په خو باندې او برابرې ما شام نه بجلی اډې کا توا چې موږ دې فارواله بجلی خو بالکل نه تاور د دې ټلینار ما سلطان باو سی نام د پیمان 48,000-50,000 آرام میاز بل ور کوي. ما موبایل خلق ول الله سبن کړي ما ته یې تاور باندې زور ته وزت سو کوم نه جنریټر ستانه ته بجلی درې او ګنټو باندې خو 24 بیټری دی خو خو د 8 ګنټې و چری نور تاور بندې سخ خلکو ته تکلیف ته دې قیامت راځي کوم سره پښتنه دې بجلی د اتیش په باري شي وسی د مو سره فل زیات تای او به څو په خرو باندې به څومره خو ضرورت والی او به خالد شان والی دې پوره کو.
حاجی ملک حسین خان وای په غوښتن واستړی شوی خو आवाज یې نه اوریدل کیږي.
قوم وبچه دي کنه دا په خرو باندې یو ابل جنل لري جنل دغه راوړی چې شرط طلبونه یې کنه بجلی لاس مو ار یو برباد پرتا ده پولیس دې دالته مکړی دا ډی سی څنګه مکړی دا یک څنګه مکړی دا نه حکومت سری په خبره کوي نور ګرون باندې هیڅ څه نه ملاوي یو ته بای خو نه ده کنه نام وکي आवाज وکي خو په ګرون هیڅ څه حکومت تر طرف بیماری څه څومره جوړی دی او بوله څه مو څه جوړی دی چې او بخراب دي خراب په وجه باندې
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت وابډا محکمې سره تماس ونیو نو چارواکو وویل چې د بیلونو ډیر زیات واجبات پاتې دي، یعنی څومره چې بجلی خرڅ کیږي هغومره بیلونه نه جمع کیږي، نو مجبوره دي چې بجلی غیبه کړي دوی وویل که خلق د وابډه محکمې سره ملاتړ وکړي او پوره بیلونه په وخت جمع کوي نو دغه ستونزه به زر حل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر جنسی په لوړګي خیبر رایفل سواک ودانۍ کې د انګریزانو د وخت نه د غوس یوه ونه په زنځیرونو تړل شوې ده او تر قید لاندې ده. دا چې دغه ونه ولې تړل شوې، په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی په لوړګي خیبر رایفل زواک ودانۍ کې د تیرو یو سل او شپږ ویشت کالو راهیسې د غوز یوه ونه په لویو زنځیرونو سره تړل شوې ده. دغه ونه د انګریزانو په وخت کې یو پوځي مشر په امر وتړل شوه او تر اوسه په قید کې ده. دا چې دا ولې تړل شوې، په دې هکله د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې مشر پروفیسر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي،
تاریخي شواهد داسې ملو شوي دي چې دا د کال اتلس سوه نوي په دوران کې دلته یو سلور انگریز افسران د دې خیبر رایفلز مس مخې ته یو چمن دی په هغې کې ناست وو. خپلو کې گپ شپ کولو، نو دا خو تاسو ته پته ده چې د هغوی په تمدن کې او د هغوی په معاشرت کې شراب سکل چې کوم دي نو داسې ممانعت نه لري. نو هغوی شراب سکلي وو او په نشه کې دغه افسرانو کې یو افسر ته داسې ولګېد لکه چې دا اوله چې کومه ده دا روانه ده، دا په حرکت کې ده. نو هغه دې ونې ته آواز وکړو چې ته ودرېږه. نو هغه خو چونکې ونه خو ولاړه وه په خپل ځای باندې، دا خو ده ته داسې لګېده د تخیل و د تصور و چې دا ونه روانه ده. نو هغه ونه درېده، چې ونه درېده نو ده بیا حکم وکړو چې دا ونه چې کومه ده دا تاسو اریسټ کوي، یعنی دا وتړئ تاسو. نو هغه راسې دې ته دا زنځیرونه اچولی شوي دي.
د خیبر رایفل ځواک یو چارواکی حمید خان وایي چې دې ونې ته اوس هم ډېر خلک راځي او د تاریخ نه ځان خبروي.
خلک راځي، دا خو یو تاریخ دی کنه، د ښځې لپاره ټول نه مخکې اول دا شایګوري کنه چې دا څنګه
مشر جاوید اقبال وایي چې د دغې ونې د خلاصولو یا قید ساتلو په حواله دوه رایې رامنځته شوي دي. ځینې خلک یې د خلاصېدو په حق کې دي، خو بیا ځینې خلک وایي چې د تاریخ د یوې برخې په توګه دې وساتل شي.
ځینې خلک خدا وایي چې دا د غلامۍ د دور یو نښه نښانه ده او دا ختمول پکار دي، دینه پکار دی چې دا زنځیرونه اوس کولاو کړی شي. خو اکثریت چې کوم د پوهانو دی هغه وایي چې نه، دا یو ډېره غټه تاریخي حواله ده، د دې خپل ځان له یو تاریخي حیثیت دی او دغسې تاریخي مقامات یا تاریخي چې موږ ته کوم آثار پاتې شوي دي نو دا ختمول نه دي پکار، بلکې د دې حفاظت پکار دی. د غلامۍ دور او غلامي د چاوم نه وي خوښه، خو زموږ د تاریخ یو حصه ده او هغه موږ د خپل تاریخ نه لرې کولی نه شو.
که څه هم د دغې ونې د تړلو امر ورکوونکي انګریز پوځي افسر نوم نه دی په ډاګه شوی، خو د تاریخ ځینې پوهان وایي چې نوم یې جیمز سکویډ دی. په زنجیرونو تړل شوې دغه ونه اوس ډېره لوړه شوې ده. په دې کې یوه تخته را ځوړنده چې په انګریزي ژبه کې پرې د دغې ونې د تړل کېدو لنډه کیسه لیکل شوې ده. د دغې تختې په سرخط کې لیکل شوي، زه تر قید لاندې یم. او بیا وایي، یو ماښام یو انګریز پوځي افسر چې شراب یې څښلي وو او نشه وو داسې ورته ښکاره شوه لکه زه چې د خپل ځای نه خوځېدلی یم. نو خپل ماتحت افسر ته یې حکم ورکړ چې دا وتړئ. نو زه د هغې وخت نه تر اوسه تړل شوی یم. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه په اخیره کې تاسو لپاره یو سندره لرو.
خالی پتن دی باندھے تور تور سر گوئے ಕಮಾಂಡಿ